تشکر از اینکه در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. حالا هم در نیم ساعت دیگر اسمت سارون با شماست. خوش آمدین شما.
در مننه کوروادن ات بجیش وی قدر من اوریدون کو د دې سات پخ پروانه کې اوری چی د کندوز چارواکی وای چی د دغه ولایت اکثر سیمه تصفیه کړی دي او د طالبانو مهم مرکزونه نیولی دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغانستان د مسالې د سولیز حل لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د دې یو نورو راپورونو تفصیل له خبرونو وروسته وړاندې کیږي. لومړی د افغانستان او نړۍ خبرونه قسیم سولمل وړاندې کوي.
لمړی هم د څو مهمو خبرونو سرخطونه. د کندز سیمه ایز چارواکي وایي په دغه ښار کې په وروستۍ عملیاتو کې ښه پرمختګونه درلودل. په ننګرهار کې د دوو محلي راډیوګانو مخې ته چاودنې وسوې او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د ترکیې په پلازمینه انقره کې پرون دوو غبرګو چاودنو لږ تر لږه 90 کسان وژل. د هم بشپړ خبرونه. د کندز سرپرست والی وای په پرونی پوځي عملیاتو کې د دغه شهر ځینې مهمې سیمې له وسلوالو نیول سوې دي. حمدالله دنشي ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د کندز شهر په یوه سیمه کې د وسلوالو لږ مقاومت روان دی. د یو سپینزر شرکت چې هلته د وسلوالو طالبانو یوه اډوه نیول سوی دغه راز د ملي اردو د جلب او جذب قمانداني هم د دولتي ځواکونو لاسته ورغلې ده. یوازې په علیخېلو نومي کلي کې لږ ستونزه لرو. دې خواته کابل بندر هم کاملا تصفیه سوی دی. د کندوز سرپرست والی وای درېمه حوزه او د خانآباد بندر خواته پرتې سیمې هم نیول سوي دي. والی وای په دغو عملیاتو کې چې اوس هم روان دي د دولت ګڼ وسلوال مخالفان وژل سوي دي. افغان حکومت وای په کندوز کې د وروستۍ شخړو له کبله څه باندې 2000 بې ځای سو کورنۍ ته د مرستې رسونې چارې پیل سوي دي. اجرایي ریاست وای اوس هم د بې ځای سو کورنۍ سروې روانه ده او له خو اړو کورنۍ سره بشري مرستې پیل سوي چې سروې بشپړه سوي ده. د دغه ریاست وایان مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
متاسفانه
حادثه اساسباري د کندوز پېښه په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې یوه کم ساري پېښه وه. دا یوه غموونکې پېښه وه چې د جنایتونو او وژنو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ ورڅخه تخار بدخشان یا هم د بلخ په ګډون کابل ته به ځای سوي دي. بل خو د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشي ازادي راډیو ته ویلي چې په پرونی پوځي عملیاتو کې افغان ځواکونو زیات پرمختګونه کړي. د هلمند والی د دې ولایت له اوسیدونکو او نورو افغانانو غوښتنه وکړه چې د سرې میاشتې له ټولنې سره مالي او بشري مرستې وکړي. څو دا ټولنه وکړی سي د عاجلو پیښو پر مهال د اړو کسانو لاسنیوی وکړي. د تلیا میزان میاشتې وروستۍ اونۍ د سرې میاشتې ټولنې لپاره د بسپنې ټولولو اونۍ ده. د هلمند والی مرزا خان رحیمی پرون په یو پیغام کې چې د هلمند مطبوعاتي دفتر خپور کړی دغه غوښتنه مطرح کړه.
د تاسو ټول هیوادوالو نه هم توقع او تقاضا مې ده چې د خیریه مؤسسه سره تاسو کومک وکړئ چې ترغو د یو کولای شي په خاصو حالاتو کې د موږ له خلکو سره کومک وکړو.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې پر وړاندې د افغانستان د ټیم وروستۍ دوه بریاو په راتلونکو مهمو مسابقو کې د افغان ټیم شو لسته راوړنو ته زمینه برابره کړې ده. افغانستان پرون د زیمبابوې پر وړاندې خپله دویمه تمریناتي مسابقه هم وګټله. د کرکټ بورډ وایاند فرید اوتک له زیمبابوې د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د کرکټ ملي ټیم روحیه ډېره لوړه ده.
اتمه نیتا او پلاسمه نیتا د روانې شوې میاشتې دواړه لوبې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې وګټلې او د خمر حال سره به انشاء الله د راتلونکو لوبو کې د زیمبابوې ملي لوبډلې تر وړاندې د لوبو ډګر ته یوځي.
په پام کې د افغانستان خپل لومړی یو ورځنی نړیوال مسابقه راتلونکي جمعه له کوربه هیواد زیمبابوې سره ولري. افغانستان او زیمبابوې به په بولاوایو کې په خپل کې 15 ورځنی او 20 اوور مسابقه وکړي. په ننګرهار کې د دوو محلي راډیوګانو مخې ته چاودنې وسوې. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته ویلي چې تېر ماښام ناوخته شاوخوا 9 بجې پر یو وخت د کلي د صفا راډیوګانو دروازو ته څیرمه د ځای پر ځای سو چاودیدونکو توکو چاودنې وسوې چې له امله یې د دروازې یو څه زیانمنې سوې خو ځاني زیان نه لري. د دې چاودنو مسؤلیت تر اوسه هیڅ کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د ترکیه په پلازمین انقره کې پرون دوه خبرګو چاودنو لښ تر لښ ونه وکسان وژل او پلسکونه نورې ټپیان کړه. چا دغه چاودنو مسولیت نه دی منلی. خو د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو ویل کومان کوي دا دوی سورورې چاودنې به ځانوژونکي حمله وي. ښاغلی اوغلو چې پرون په انقره کې یو کنفرانس ته خبرې کولې ویل چې دغه چاودنو له کبله په ټول هیواد کې درې ورځنۍ ماتم اعلان شوی.
Bugün aldığımız kararla Sayın Cumhurbaşkanımızla da istişare ederek.
دی وای له ولسمشر رجب طیب اردغان سره تر خبرو وروسته مو په هغو چاودنو کې د وژل سوو ملکیانو پولیسو او سرتیرو لپاره د درې ورځنۍ عمومي ماتم پریکړه وکړه. زما په عقیده موږ به د اته اویا میلیونه خلکو احساسات منعکس کړو چې د تروریزم خلاف دي. دا مهمه نه ده چې دا پدیده له کومه راځي او څوک په نشه کوي. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان په انقره کې وروستۍ دوې بمي چاودنې وغندلې او یو ناوړه پېښه یې وګڼله. دغه چاودنې په هغه سیمه کې سوي چې په پام کې وه د حکومت او کرد سختدریځو ترمنځ د شخړې د حل لپاره د سولې لاریون پکښې وسي. د ترکیې حکومت دا پېښه تروریستي حمله بللې او وایي پېښه به څېړي. مصر له فرانسې سره یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې به مصر له فرانسې دوه مسترال ډوله جنگي کښتۍ رانیسي. دغه جنگي کښتۍ په اصل کې د روسیې لپاره ډیزاین شوې وي، خو د اوکراین په شخړه کې د مسکو د رول له کبله فرانسې له روسیې سره خپل هغه تړون فسخه کړ. دغه تړون پرون د فرانسې د صدر اعظم امانوئل والس لخوا په قاهره کې لاسلیک سو. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند دوی اونۍ مخکې اعلان وکړ چې له خپل مصري سیال عبدالفتاح السیسی سره د جنگي بیړۍ پر خرڅلاو موافقې ته رسېدلی دی. دغه جنگي بیړۍ چې هر یوه څوارلس څرخي الوتکې، څلور ساحلي بیړۍ او دیارلس ټانکونه لېږدولی سي، په 2011 میلادي کال کې روسیې د 1.4 میلیارد ډالر په ارزښت د یوه تړون له مخې د جوړولو فرمایش ورکړی و. او روسي خبر ده چې د امریکا دفاع وزارت وایي امریکا او روسیې د سوریې په هوایي قلمرو کې د پیښو د مخنیوي په اړه خبرو کې پرمختګونه کړي دي. د پداسال کې ده چې دواړه هیوادونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد په سوریه کې جلا جلا پوځي عملیات پر مخ بیایي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي د ویډیوي کانفرنس له لارې پرونۍ خبرو 90 دقیقې دوام وکړ. د دفاع وزارت مطبوعاتي مسؤل پیټر کاک په یو اعلامیه کې وویل دغه بحثونه مسلکي او تر ډیره د خوندیتوب د لارو چارو پر عملي کولو متمرکز وه. چارواکي وایي په وروستیو کې روسي الوتکو د امریکا یوې بې پیلوټ الوتکې ته نږدې الوتنې کړي. د امریکا پوځ چې له تیر کال راهیسې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش باندې بمباري کوي، په وروستیو کې مجبور سوی د ځینو ستونزو د مخنیوي لپاره خپلې هوایي کرښې بدلې کړې. روسیې هم په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخ کړی دی. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. په کندوز کې چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو په دغه ولایت کې د طالبانو مهم مرکزونه نیولي دي. د کندوز له بې ځایه شیو سره د مرستو بهیر پیل شوی دی.
موز په تخار، بدخشان، مزار شریف کې کمپونه ایجاد کړی ده. دوی ته
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغانستان د مسئلې د سولیز حل لپاره هلې ځلې پیل کړي، خو د سولې عالي شورا وایي چې د پاکستان هڅو ته هیله نه لري.
دا چې اوس د پاکستان صدر اعظم بیا دا څرګندونې کړي چې په دې لاره کې هڅې کوي د دې لپاره چې دا حالات نور هم کړکېچن نه شي لسانه سلمونه وخت.
په کابل کې هم شاوخوا درې لکه غیر قانوني وسلې موجود دي.
موږ اقدامات ترسره کړل چې اسلحه جمع وري کو، غیر قانوني اسلحه جمع کو، اما تر اوسه په دې کامل نه یو کامیاب.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل تر اتمه بجو پورې په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. لکه څنګه چې مو وویل د کندوز چارواکي وایي چې افغان ځواکونو په پرونیو پوځي عملیاتو کې زیات پرمختګونه کړي او ګڼ وسلوال مخالفان وژلي دي. د دې ولایت سرپرست وایي هڅه کوي نن ښار ته د برېښنا او اوبو د رسولو جریان هم عادي بڼه خپله کړي. له بلې خوا اجرایي ریاست وایي په زرګونو بې ځایه شویو کورنیو ته د بشري مرستو رسونې هڅې روانې دي. د کندوز د وروستي وضعیت لپاره سیمیته ځو د اوسنۍ رادیو خبریال اجمل آریان د ټلیفون له لارې را سره دی. آریان صاحب، فعلاً وضعیت څنګه دی؟ د جنگ جبهه اوس چیرته ده؟
لومړی زخت سلامونه سروان صاحب تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. څرنګه چې ټول ته معلوم ده دوه اونۍ کېږي د کندوز ښار د جګړې شاهد ده، خو د سیمه کې د کندوز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې تېره ورځ افغان ځواکونه توانېدلي دي د وسله والو طالبانو مهم سنګرونه تشکیل کړي او هغلته افغان ځواکونه ځای پر ځای شي. د کندوز د امنیت قوماندانۍ ویان صاحب سرحون سینی وویل چې افغان ځواکونو د کابل بندر همدارنګه د سیدرک سیمه د علیخېلو سیمه چې دغه د طالبانو یو مهم پټنځای و او دلته د سړک په سر چک فاینډر د هغه موټرونه چې کابل او کندوز ته تګ راتای کوو موټرونه یې کتل. دغه ویل دغه سیمه اوس تصفیه شوې دي او په سیمه کې تصفیهي عملیات لا هم روان دي. همدارنګه نوموړي وویل چې افغان ځواکونه توانېدلي دي د خانآباد بندر د چلمزار سیمه همدارنګه د دویمې اوزې مربوطات د ټول د ښار سیمې د دغه تصفیه کړې دي او د درېمې حوزې سیمه هم تصفیه کړې. درېمې اوزې کې د کوټېګر سیمه راځي، داخل راځي، نوی داخل راځي، همدارنګه خاکنۍ سیمه، قواخانه، دغه شاوخوا سیمې هم تصفیه کړې دي.
د افغان امنیتي ځواکونو د تصفیه څرنګوالي په اړه که مال اوریدونکو ته معلومات ورکړي، ځکه داسې ویل کېږي چې وایي دوی هره سیمه چې نیسي هغه محاصره کوي، تلاشي اخلي، خلکو ته وایي چې له کورونه مه ووځي. په دې اړه که معلومات ورکړي
سروان صاحب، کومه سیمه چې افغان ځواکونه نیسي او د احتمالي ګواښونو لپاره چې د سیمې په کوم کورونه کې وسله وال طالبان لاغه ځکه افغان ځواکونه باندې برید وکړي، په دغه خاطر افغان ځواکونه چې په سیمې ته ځي هلته د سیمې اوسېدونکو ته خبر ورکوي چې تاسو خپل کورونه څخه مه وځئ، خپل په ځایونو کې اوسئ، ځکه چې موږ د دوی وختې موږ د طالبانو او د عامو خلکو ترمنځ توپیر وکړو. که داسې خلک هم راوځي له کورونه کېدای شي د هغوی په مخ کې طالبان ځانونه د افغان ځواکونو ته ورسوي، دلته به یو اسرائیلي یا ملکي وګړو ته زیان ورسېږي. په دې خاطر دوی دغه خبرتیا ورکوي او نور داسې کومې ستونزې نشته دي او کومه سیمه چې دوی نشي هلته ډېر په احتیاط سره ځي.
بله، ډېر مننه. په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان و چې د دغه ښار د وروستي وضعیت په اړه یې معلومات راکول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کندوز کې د بهرنیو وسلوالو مخالفانو د موندلو لپاره خلکو ته جایزه ورکوي، په شرط دی چې د دغو وسلوالو د موندلو په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي دا کار به د بهرنیو وسلوالو مخالفانو په موندلو کې مرسته وکړي. لبلې خوا افغان چارواکي وایي د کندوز ولایت جنگ ځپلو او هغوی ته چې د دې جنگ له امله نورو ولایتونو ته کډه شوي مرستې ورکوي او د مرستو لړۍ پیل کړې ده. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین په دې اړه د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي د ادارې له مرستیال محمد اسلم سیاس څخه معلومات خوشتي.
هغه کسان چې د کندوز نه بېجا شوی دی او وتلی دی او همجوار ولایتونو ته راستنه شوی دی، موږ په تخار، بدخشان، مزار شریف کې کمپونه ایجاد کړی ده. دوی ته اضطراري پخه شوی غذا ورته ورکړل شوی ده او دا پروګرام ادامه لري. او هغه کسان چې د کندوز نه بېجا شوی ده او کابل ته راستن شوی ده، په کابل کې سروي روانه ده د دې دپاره چې دا سروي ژر تر ژره تکمیل شي او همدارنګه هغوی ته د مرستندویو ارګانونو لکه WFP، IOM، هلال احمر، د دولت دا امکانات برابر شوی ده چې سروي ختم شي، هغوی ته ویشل کېږي او هغوی کولی شي دغه امکاناتونه مستفید.
له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې مرستیال محمد اسلم سیاسو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي، azadiradio.com یا azadiradio.org د ازادي راډیو د ویب پاڼه پته ده. د افغانستان د سولې عالي شورا او افغان حکومت د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو ته ډېره هیله نشي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ویلي چې هیواد یې هڅه کوي یو ځل بیا د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. په دې اړه نور جزئیات سالم محمد صالح اوروي.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وی د پاکستان تازه اعلان ته د شک په سترګه ګوري چې ویلې دي یو ځل بیا هڅه کوي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په لاهور کې یو کانفرنس ته ویل هیواد یو ور بیا هڅه کوي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته امکانات برابر کړي، خو افغان حکومت دغو خبرو ته د شک په سترګه ګوري. د اجرایه ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی ازادي رادیو ته ویل د پاکستان لخوا د سولې په مسله کې نه یوازې صادقانه همکاري نه ده سوې، بلکې د وسلوالو رهبری که د خپل هدفونو لپاره لانجی ولړ کړی. پاکستانیانو نه یوازې وسلوال طالبان د خبرو میز ته کښې نه نول، او له هغه فرصت څخه یې هم چې د ملا عمر تر مرګ وروسته ایجاد سوی و نه یوازې ګټه وانخیستله، بلکې په طالبانو کې یې د یوې نوې رهبرۍ ایجاد ته زمینه برابره کړه. دغه راز د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د وروستیو حملو ملاتړ وښوول سو. هغه باور او ښه نظر اوس له منځه تللی چې ویل کېدل په اوسنیو شیبو کې چې تروریستان په افغانستان کې په جنګ بوخت دي او پاکستان کولی سي مذاکرو ته زمینه برابره کړي. وروسته له هغې چې په جولای میاشت کې د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ خبر خپور سو، د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې چې په پام کې وه د پاکستان په مرګ کې وسی وځنډېدې. د وسلوالو طالبانو په مشرتابه کې لا هم اختلافات سته او معلومه نه ده چې د سولې خبرې به کله او څنګه پیلېږي. بلخوا د سولې عالي شورا هم وایي افغانستان، پاکستان او سیمه د ناامنیو له جدي ستونزې سره مخامخ ده، او د دې ستونزې د حل یوه لار مخلصانه سوله ده. د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزي له پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو په دې برخه کې د صادقانه همکاري غوښتنه وکړه.
پاکستان صدر اعظم بیا دا څرګندونې کړې چې دوی په دې لاره کې هڅې کوي د دې لپاره چې دا حالات نور هم کړکېچن نه شي. پاکستان او نورو ګاونډیو هېوادو ته پکار ده چې په دې لاره کې مخلصانه قدمونه واخلي.
افغان حکومت هیله مند دی پاکستان له خپل هغو نفوذ څخه په ګټه اخیستلو چې پر افغان طالبانو یې لري د سولې خبرو ته امکانات برابر کړي، او روان 14 کلن کړکېچ ته د پای ټکی کښېښول سي. په اګست میاشت کې په کابل کې تر خونړیو حملو وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل پاکستان په تیرو 10 میاشتو کې له افغانستان سره د سولې په مسله کې صادقانه همکاري نه ده کړې.
له بلې خوا د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو تر دوهم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د راپورونو په خپرولو انتقاد کړی او ویلي دي چې په داسې حساس وخت کې چې طالبان مخامخ خبرو ته حاضر شوي ول د هغه د مړینې د خبر خپرولو ته څه ضرورت و. د پاکستان صدر اعظم د څرګندونې پرون په لاهور کې یوې خبري غونډې ته وکړې. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق راپور واوري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي حکومت یې د افغانستان د سولې د پروسې د بیرته پیلولو لپاره هڅې پیل کړي او هیله لرو چې د افغانستان مسله د خبرو اترو له لارې هواره شي. نوموړی همداراز وایي پاکستان د افغان دولت په غوښتنه تر ډیرو هلو ځلو وروسته افغان طالبان خبرو اترو ته قایله کړل، خو د سولې د مذاکراتو تر دویم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینو راپورونه خپرېده لا هم یو سوالیه نشان دی. ښاغلي شریف دا څرګندونې د شنبې په ورځ د پاکستان د پنجاب ایالت په مرکز لاهور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د پاکستان صدر اعظم دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لړۍ دا مهال په ټپه درېدلې ده. تر دې مخکې دغه دواړو افغان خواوو د جولای په 1 نېټه د پاکستان پایتخت ته نږدې په مری کې د لومړي ځل لپاره د پاکستان په کوربتوب مخامخ خبرې وکړې او د دغې لړۍ پر جاري ساتلو سلا شول. خاغلی شریف دغه مذاکراتو په اړه خبری غونډې ته وویل
واری شدید کوشش ہے کہ یہ بات چیت کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرایا جائے
اور مونږ ډیره هڅه کوو چې دا مسله د خبرو اترو لاره واره کړی شي. مونږه په دې لړ کې ډیر محنت کړی دی. افغان دولت غوښتل چې دا خبرې د مخفي نه بلکې علني وي چې دا غوښتنه لومړی طالبانو نه منله، خو بیا مونږ تر ډیرو هڅو وروسته هغوی قایل کړل، د مذاکراتو میز ته راغلل او مخامخ خبرې وکړې.
معنی غوټ نیگوسیشنز ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے.
خاغلی شریف همداراز د سولې د مذاکراتو تر دویم پړاو مخکې چې ټاکل شوې وه د جولای په 1 نېټه په مری کې ترسره شي، د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې د راپورونو په خپرولو حیرانتیا او خدا وی وی
اچانک یې اعلان کې ملا عمر جو ہے وہ 2 سال پہلے فوت ہو چکے تھے.
په ناڅاپي توګه دا اعلان چې ملا عمر 2 کاله مخکې مړ شوی، نو زه نه پوهېږم چې په دې وخت کې د دې راپور خپرولو څه ضرورت و. لکه څنګه چې دا سلسله روانه وه او یوازې 2 ورځې وروسته د مذاکراتو دویم پړاو پیلېده، نو دا چا وکړل؟ اول یې وکړل، دا تر اوسه یوه پوښتنه ده. له دې امله د سورې پر خبرو ډېر منفي اغېز پرېوتی. موږ هڅه کوو چې دا لړۍ بېرته پیل کړو او دعا کوو چې الله تعالی دې په دې کې موږ کامیاب کړي. صدر اعظم شریف دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ پر یو بل د تورنو لړۍ یو ځل بیا تېزه شوې چې په نتیجه کې د دواړو خواوو اړیکې هم ترنګلې شوې دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د افغانستان 50% خلک له رواني ستونزو سره مخامخ دي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز پرون په کابل کې د روغتیا د نړیوالې ورځې د لمانځلو په ناسته کې وویل ښځې د نارینه په پرتله زیاتې له دې ستونزې کړیږي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د دې هیواد 10% خلک په رواني ستونزو او 40% په رواني ناروغیو اخته دي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د شنبې په ورځ په کابل کې د روغتیا د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مناسبت په جوړې ناسته کې وویل چې کورنۍ تاوتریخوالی، بیکاري، بېوزلي، ناامني او داسې نور هغه لاملونه دي چې د هیواد ګڼ شمېر خلک یې په رواني ستونزو او رواني ناروغیو اخته کړي دي. خاغلی فیروز وویل اوس مهال په هیواد کې د دې ستونزې د مخنیوي او درملنې لپاره امکانات لږ دي او هسې روانې دي چې دا امکانات زیات شي.
چون امکانات ما شما محدود است که زم بتانیم افراد به شکل
څنګه چې زموږ امکانات لږ دي نشو کولای په عزت او درناوي سره د خلکو درمل نو کړو. موږ غواړو دا حالت بدل کړو. سره له دې چې دا ستونزه په بشپړ ډول لمنځ نه ځي خو هڅه کوو چې کمې کړو.
د عامه روغتیا وزیر وویل اوس مهال رواني ناروغانو ته د هیواد په 1500 ځانګړو مرکزونو کې په وړیا توګه درمل ورکول کیږي او همدارنګه په 300 نورو مرکزونو کې په رواني ستونزو اخته او کسانو ته فنی مشورې ورکول کیږي. خاغلی فیروز دا هم وویل چې دغه مرکزونه د ستونزې د پراختیا په مقایسه کافي نه دي. د عامه روغتیا وزارت دا هم وایي چې په هیواد کې د نارینهو په نسبت ښځې زیاتې له دې ستونزې کړیږي. دا وزارت زیاتوي چې په دې ناروغانو کې داسې ښځې هم شته چې له کورونو شړل شوي او اوس مهال په مرستونونو کې اوسیږي. په دې ستونزو اخته ځینې مېرمنې وایي چې کورنۍ تاوتریخوالی، ناامني او بېوزلي د دوی د ستونزو لاملونه دي. د شکیلا په نامه یوې آزادي راډیو ته وویل
ترس د ژوند بود که یعنی تو پانتون میرم پس میایم یعنی زنده میباشم یا نه میباشم.
دریدم چه که پوهنتون ته لاړه شم بیرته به ژوندی راځم او که نه. ما د اکاډمۍ مخې ته ځان مرګې پیښه ولیدله. د انسان لاس او پښې مې ولیدلې. دغه حالت پر ما بد تاثیر وکړ. له چا سره مې خبرې نه کولې. وضعیت مې مخ په خرابېدو و. بالاخره دلته راغلم.
بله مېرمن سجیا وایي چې کورنۍ تاوتریخوالی د دې د رواني ستونزو سبب شوی دی.
تقریبا 3 میشه من دچار این مشکل هستم و دلیلی که من
داوای کبود ریونه کیگی چه لده ستونز سر مخ شویم. د دې علت زما او زما د میړه ترمنځ ستونزه ده. شاوخوا 3 کاله مو له واده تیریږي خو اولاد نه لرو. که اولاد مو درلودلی ممکن دا ستونزه راته نه وه پیښه شوې.
شاید همیشه مشکل پیش نمیآمد.
د عامه روغتیا وزارت وایي رسنۍ، کورنۍ او دینی عالمان کولی شي چې د تبلیغاتو له لارې د دې ستونزې په کمولو کې برخه واخلي. د رواني چارو پوهان وایي چې دغه ستونزه له ناامنیو، کډوالۍ، بېوزلۍ، جنګونو او داسې نورو ناخوالو سره مستقیمې اړیکې لري. دوی له دولته غواړي چې د ستونزې کمولو ته تدابیر پراخ او جدي کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ستاسو په سیمه کې جګړو، مهاجرت او نورو ستونزو تر څه حده پورې رواني ناروغۍ زیاتې کړې دي. د خپل سیمې حال او د خپلو دوستانو او شاوخوا خلکو حال کولی شئ له اتمو تر نه نیمو بجو پورې په مایکروفون ستاسو خپرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. د انتخاباتي څارنې ځینې بنسټونه وایي چې د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره کارونه خورا پڅ روان دي او که همداسې دوام وکړي تر یوه کاله به نه اصلاحات راشي او نه به هم عملي بڼه غوره کړي. خو د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې وروستیو ناامنیو د انتخاباتو پر پروسې یو څه سیوری غوړولی دی. په دې اړه خان یوسف خان ځدران راپور لري.
د انتخاباتي څارنې ځینې بنسټونه وایي چې د دوی له ټولو هیلو سره سره په افغانستان کې د شفافو او عادلانه انتخاباتو لپاره کارونه پڅ روان دي او ان چې خلک یې په عملي کېدو هم شکمن دي. د فیفا یا په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د کمیسیون اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې حکومت نږدې یوه میاشت وړاندې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون لومړۍ طرحه وستایله، خو د عملي کېدو لپاره یې تر اوسه هیڅ کار نه دی کړی. ښاغلی رشید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون باید د خپلو طرحو د عملي کېدو پوښتنه وکړي او راتلونکي طرحې دې په زمان پورې مشروطې حکومت ته وسپاري.
د کمیسیون لخوا وړاندې شوي وو ورې وګورئ چې په عملي اخ کې تر اوسه هېڅ کار نه شوی سوی. اوس دغه د غوړولو لپاره کوم کمیټه چې پټ کار یې پیل کړی وی او د نوي غړو لپاره هغه درخواستونه به ترلاسه کړی وی، پرچار جوړ کړی وی او دغه پروسه شروع کړی پیل کړی وی، ګوره هېڅ فرق نه لګېږي.
یوه میاشت وړاندې د سنبلې د میاشتې په 13مه نېټه جمهور رئیس غني د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د وړاندې شوو لسو طرحو څخه وی قبولې او د عملي کېدو لپاره یې یو کمیسیون وټاکه. د انتخاباتي نظام بدلون، د رای ورکونکو نوملړ، د انتخاباتي حوزو بدلول، ملي شورا ته د کاندیدانو شرایط، د رای ورکولو له مرکزونو څخه د خلکو فاصله، د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو شرایط، د روڼوالي کمیټې جوړول هغه وړاندیزونه دي چې د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون حکومت ته سپارلې دي. افغان حکومت د دې طرحې درې وړاندیزونه رد کړو چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون پکې لازم بدلونونه راولي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې په دې طرحو کې د بدلونونو راوستلو او د ولسوالیو د شورا لپاره په طرحو نورمال کار کوي. د دې کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په کچه وروستیو نامنیو دوی د خپلو طرحو په عملي کېدو اندېښمن کړي، خو دوی خپل کارونه نه دي ځنډولي.
متخصصین هم بهر راغلی دي او هغه داخلي متخصصینو او حقوقدانانو سره هم بوخت یو، دا هغه تطبیقي عملي او حقوقي لارې چارې وسنجوي. امیدوار یو چې دغه تر آخر د قوس نه موږ هغه دومه پیشنهادي مجموعه جوړ کړو او حکومت ته وسپارو.
ښاغلی صدیقي وایي چې په نوي وړاندې کېدونکې مجموعه کې به د میکانیزمونو، قوانینو او د اساسي قانون د تعدیل مهمې طرحې ولري.
ستاسو له پیغامونو نه
نورستان ولایت مرکز فارون نتا سره په تماس کې ما په خواشینۍ سره په پارلمان کې چې د نورستان د خلکو کم نمائندگان دي بدیرو په تیرو څلورو کلونو کې نه په خپل ولسونو ته کم کار وکړل نه یو اهلکار پردي چې نورستان مظلوم ولسته کار وکړي.
زه د روزګار نوي ولایت ته چې د اساس ولسوالۍ څخه خبره کوم، زه د جنګاله دروازه کسه دغه غوښتنه لرمه چې دی وایي زه ځم او کندوز ته. دغه شپږ میاشتې کېږي چې خاص په چرچینو کې دا شپږ میاشتې کېږي چې لار بنده ده، نه مریض تلای شي، نه یو زخمي تلای شي، نه یو خوراکي توکي مشتره تلای شي. دراوت هم دغسې کیاسکه، خاص روزګان هم دغسې کیاسکه، چنارته دغه رقم دی.
د کابل په ګارنیزیون کې ځینې سرچینې وایي چې اوس وخت د افغان پوځیانو له چوکاټ دی باندې شاوخوا 300,000 وسلې په کابل ولایت کې موجود دي. په دې موضوع د صفی الله ستانکزی راپور واوري.
ځینې امنیتي سرچینې په پلازمینه کابل کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له چوکاټه بهر شته وسلې د افغان ځواکونو د وسلو څو برابره بولي. د کابل د ګارنیزیون په عمومي قمانداني کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې اوس وخت په کابل کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو له چوکاټه بهر شاوخوا 300,000 میله وسلې موجود دي. دغو سرچینو د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دغو وسلو موجودیت د اندېښنې وړ خبره ده، خو د ناقانونه وسلو د ټولولو لپاره یو لړ پروګرامونه لري. اخو د ولسی جرګې او شمیر غړي هم له غیر مسؤوله وسلوالو سره د وسلو له موجودیت اندېښنه ښکاره کوي. د دې جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون یو غړي صالح محمد صالح د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرته امنیتي ارګانونه له غیر مسؤولو کسانو څخه وسلې ټولې نه کړي، د خلکو د ځان او مال لپاره به خطر رامنځته کړي.
دغه سي غیر قانوني طلا چې هر څوک لري دغه سي ورځو انتظار کوي چې کله ان امنی جوړ شي بیا خپل کار کوي، لکه بانګونو پر کول، په ځینو مارکیټونو او چورو چپاول. دا د افغانستان د ولس لپاره، خاص کر د کابل خاندان لپاره، د وکیل صاحبانو لپاره ډېر زیات تشویش دی چې دغه غیر قانوني سلاسي څومره په داخل په شهر کې راځي. بازار ته دغه سلا چې هر څوک لري دا باید خالص سلا شي.
دا سترګندونی په داسې حال کې کیږي چې له دې مخکې زیات شمیر کابل ښاریانو هم ویلي و چې د ښار په بیلابیلو سیمو کې د بیلابیلو غیر مسؤولو وسلوالو تګ راتک دوی سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د جنوبي اسیا په سیالیو کې د افغان ټیم لاتلولۍ وروسته د انتخاباتي لانجو پر مهال او په ځینو مناسبتي ورځو کې د کابل په بیلابیلو سیمو کې هوایي ډزې وشوې چې دا ښایي ډېر خلک وسلې لري. له دې مخکې د کابل د امنی قوماندانۍ چارواکو هم ویلي و چې خلکو ته د وسلو د لیږد رالیږد ټول توضیح شوي جوازونه ټول شوي او د وسلو د ویش او کمیسیون د وسلو د لیږد د مستحقینو د پیژندلو پر سر په جدي توګه کار کوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم په پلازمینه کابل کې د یو زیات شمیر ناقانونه وسلو له موجودیت خبره کوي او وایي چې تر اوسه یې په بشپړه توګه دا وسلې نه دي ټولې کړي. دغه وزارت ویان صدیق صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کابل پاک لواني مونږ امر لرو دقیق چې څومره کسانو ته جواز د اسلحې ورکول شوی او څومره کسان غیر قانوني اسلحې لري او دا معلومات مونږ د خپل مقامات سره هم شریک کړی دي. په دوه کالو کې هم مونږ اقدامات ترسره کړل چې د اسلحې جمعوري کو غیر قانوني اسلحې جمع کو، اما تر اوسه په دې کامل نه یو کامیاب چې هر اسلحه جمعوري کو.
افغان امنیتي کارپوهان وایي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له چوکاټه بهر د وسلو او مهماتو موجودیت د خلکو د امنیت لپاره یو جدي ګواښ دی.
له دې سره د خبرونې خبري مطالب پات رسیږي، خو د خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به هله لرو چې تاسو ټلیفون وکړئ او د موضوع په اړه به نظر څرګند کړئ. خو اوس د لنډو خبرونو نوبت دی چې قاسم سولمالی وړاندې کوي.
د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی وای په پرونی پوځي عملیاتو کې دغه شهر ځینې مهمې سیمې له وسلوالو نیول سوي دي، خو یوازې د کندوز شهر په یوه سیمه کې د وسلوالو لږ مقاومت روان دی. اخو افغان حکومت وای په کندوز کې د وروستۍ شخړو له کبله څه باندې 2000 بې ځای سو کورنۍ ته د مرستې رسونې چاري پیل سوي دي. د هلمند والی د دې ولایت له اوسیدونکو او نورو افغانانو غوښتنه وکړه چې د سری میاشتې له ټولنې سره مالی او بشري مرسته وکړي څو دا ټولنه وکړی سي د عاجلو پیښو پر مهال د اړو کسانو لاسنیوی وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې په وړاندې د افغانستان د ټیم وروستۍ دوو بریاوو په راتلونکو مهمو مسابقو کې د افغان ټیم ښه لاسته راوړنو ته زمینه برابره کړې ده. د ترکیې په پلازمینه انقره کې پرون دوه خبرګو چاودنو لښت لږه ونوي کسانو وژل او په لسګونو نورې ټپیان کړه. مصر له فرانسې سره یو تړون لاسلیک کړی چې لمخې به مصر له فرانسې چې لمخې به د غیوات له فرانسې دوه مسترال دوله جنگي کشته ایرانیسي. او د امریکا د دفاع وزارت وایي امریکا او روسیې د سوریې په هوایي قلمرو کې د پیښو د مخنیوي په اړه خبرو کې پرمختګونه کړي دي.
سرخط خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یک تون را به برنامه میکروفون شما از حالا من جاوید نعیمی و اسمت ساروان به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تا ساعت 9:30 در برنامه با شما هستیم. وزیر صحت عامه افغانستان گفته که 50% شهروندان کشور با مشکلات و بیماری های روانی مبتلا هستند. فیروزالدین فیروز در نشستی که به مناسبت روز صحت روانی در کابل برگزار شده بود گفت که در افغانستان زنان نسبت به مردان بیشتر به بیماری و مشکلات روانی روبرو هستند. در خانواده، کوچه، قریه، شهر و ولایت شما جنگ تا چه حد روی روان مردم تأثیر گذاشته و اونا را بیمار ساخته؟ در برنامه حاضر در این مورد از شما میشنویم. میتونین بر ما زنگ بزنین، نظرات خود را با ما و سایر شنونده ها شریک بسازین. شماره های ما در افغانستان 0700-822-755 و 0799-203-540 همچنان از طریق تلفن های افغان بی سی میتون میتونین به شماره 818 بر ما پیام های کوتاه به دریو پشتو بفرستین و نام و محلتان را در پیام های خود ذکر کنین.
بله، لکه څنګه چې زما همکار وویل در ته جاوید نعیمی تاسو وویل چې نن په دې خبرونه کې په دې خبرې کو چې جنگ جګړو او نور مصیبتونو په افغانستان کې څومره خلک په رواني ناروغي اخته کړي دي. د ازادي رادیو خبریالانو چې په دې اړه له ځینو رواني ناروغانو سره خبرې کړي دي هغوی ورته ویلي دي چې یو اساسي علت جنگ شودلی دی، ځینو بیا مهاجرت یاد کړی دی، ځینو بېوزلي او امنی یاد کړی دی چې له دې کبله په رواني ناروغي اخته شوي دي. ډیرو چې کله ځانوژونکي حملې لیدلې دي یا د یو انسان مرګ لیدلی دی په ډېر غمجن شکل سره، نو دا مرض ورته پیدا شوی دی. آیا ستاسو په شاوخوا کې هم داسې کسان شته او کوي په څه علت په دې ناروغۍ اخته شوي دي؟ تاسو څه کومک ورسره کولی شئ او یا مو ورسره کړی دی؟ په دې اړه هم کولی شئ چې نظر څرګند کړئ. د ټلیفون شمیرې خو جاوید نعیمی تاسو ته وویلې، زه بیا اوس نه تکراروم، وروسته به یې درته ووایم. اما د افغان بیسیم 1800 شمیره هم په یاد لري. له دې طریقه کولی شئ چې لنډ پیغام یا اس ام اس راوستوئ.
شنونده ها را از طریق تلفن بگیریم. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی صاحب.
مشنید صدای مرا؟
بله مشنیدم صاحب، بفرمایید. مهربانی کنید،
چون که شما دمی خبرها گفتین و یک چیز واقعیت هستن که یک تعداد مردم در خاطر از این مشکلاتی که بوی چیزها هستن این مردم تاثیر از واس خاطر سفر هم هست و خاطر مهاجرت هست. و حتی من خود مکسم در فامیل ما هیزه نفری بلیزم، حتی ما پنج نفر ما به میمر از مبتلا هستیم. ما میگم همین باشه، مگم دیگه هیچ چیز رو کار نداره، کار روزگار پیدا میشه، مگم همین باشه.
بله، یعنی به باور شما بزرگترین مشکل نامنیست.
خود من حتی به این مرض هم مبتلا هستیم.
بله سب، و چی فکر میکنین اگر تنها گفته نامنی روی روان شما تاثیر بسیار خراب گذاشته؟ بله
بله، به خاطر که ما دولت لوگر هستیم، دولت لوگر که هستن و امنی نسبتاً در دیگه ولایت هم هست که دولت لوگر زیادتر است. به خاطر از اینکه تمام مردم تشویش هست که میتوانم بچهش به مکتب میره، خودش به شهر و بازار میره، آیا او پس میره یا نه؟ نمو خاطر است که مثلا مادرها، پدرها و دیگه اعضای فامیل به این مرض مبتلا میشن.
بله، تشکر میکنیم.
سلام تو سه دیر مننه. کدیش یو شمیر خلق لداس هم چوش میری هم شاید دیر بی وی چه پم دینا روغی اخته دی لیکن متوجه بی خینه دی چی.
بله.
بل اوریدون که لرو در تلفون للاری تو خیره ای لزابله.
میره بانی سب.
سلام علیکم، تو خیلی ما در زابل ویلیت فرطاق شکمات که این فرمان فرطاق
سلامت تو سب.
افتاسی مسترم جایید نیسا با اوتول اوریدون که او کارکون کتوکل منی
سلامت تو سب.
دا چې تاسو په موضوع په حق له موضوعونه ویلی شئ چې واقعاً د افغانستان خلک روغتیا هم په ډېرو ډېرو مرضیو مبتلا دي، خاصتاً په رواني نورو هغویو په دې باندې مبتلا دي. د افغانستان د خلکو د ټولو اعصاب خراب دي، حتی زموږ د رهبرانو د سیاسیونو اعصاب هم خراب دي. د هغو دا هم کار نه کوي، ځکه چې تر دې کړکېچا د سر نه شي ایستی، دې ته حل لاره نه شي برابرولی، جنګ نه شي ورکولی، بلکې نه شي وغولی. خدای دې وکړي چې د دغو سیاسیونو زموږ د رهبرانو رواني حالت و نورمال حالت ته راشي. په ښارو، په کلیو، په ټولو خلکو کې موږ وینو دا خلک راځي و ډاکترانو ته بس د ټولو اعصاب خراب دي، کان دي که جامیان دي. نو د دې یو اساسي علاج په کار ده. د دې علاج دا ده چې باید زموږ په وطن کې ارامي راشي، سوله راشي، او زموږ رهبرانو اعصاب پر ځای شي او له قرارو اعصابو څخه کار واخلي. او تر دې کړکېچ، تر دې مشکل، تر دې تراجېدي باید سر وباسي. دا به تر څو پورې دا جنګونې زموږ خلک ټول نه.
ډېره زیاته مننه توخي صاحب، بله موضوع به ډېر نه وزور. سلامت اوسئ، کور دې ودان، کور دې ودان. بل اردن خیلی روز ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
بفرمایئ صاحب. راډیو آزادي است.
سلامونه، سلامات میوم علی ارمان کنړی مو فعلاً د کندوز څخه تاسو ته او د راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ کنړی صاحب.
مننه ژوندی اوسې. دا خو بس فعلاً زه په کندوز کې مسې بدلته هم، خلک ډېر د رواني مشکلاتو سره، رواني حالت سره ډېر دغه حالات په ژوندۍ بڼه موږ دلته ولیدو. خپله ضربتي ځواک خپله وظیفه لرم، دغه جنگونه ډېر مشکلات سیخ کړل خلکو ته. خامخا دا خو ډېره مشکل خبره ده که جنګ سړی بې کوره شي، زخمي شي، مړ شي، خدای نه خواسته نور مشکلات ته بیخېږي. نو زما غوښتنه د حکومت نه دغه ده چې په دغې برخه کې باید ډاکترانو ته وظیفه ورکړل شي، د هغوی د رواني چې کوم مریضان دي هغوی لاسنیوی وشي، هغوی سره کومک وشي، مرسته وشي، هغوی ته ډاډګیرنه وشي. خو باید موږ افغانانو ته پکار ده چې دا خو زموږ جون ټول په دې سګو ټوک کې تېر شو، باید د دغسې حالات سره باید موږ مقابله وکړو. او د دغې رواني چې کومه ناروغي ده، د دغې فشار لاندې باید موږ رانه شو. نو که موږ مقاومت وکړو، دا به زموږ د افغانانو لپاره ډېره ښه وي. وسلام،
سلامت اوسئ کنړی صاحب. بل اوریدونکی هم لرو، قاری صاحب پښتون دی
بفرمان صاحب
بلې محترم شما سروان سنت سلامونه وړاندې کوم ستاسو همکار جاوید نعیمی ساته
سلام
ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم سهار مو په خیر ژوند مو په خیر
سلامات اوسئ مهرباني کوئ
محترم سروان صاحب دا خو به د هر چا خپل نظر وي د هر اورېدونکي به خپل نظر وي شاید زما نظر په دې باره کښې دا دی د دغه درو ولایتو کښې چې موږ د فرس لرو لکه فاریاب و جزوجان و سری پورې لا تر بلخه پورې دا زموږ په ګاونډ کښې دي دا په ټولو داسې کورنۍ دې نه وي داسې کورنۍ دې نه وي چې دغه روحي تکلیف په دې کورنۍ ته په یو نفر یا دوه نفره په دې روحي تکلیف واخته دي دا معنا دا ده چې چا د مین غږ اورېدلی دی چا د بم غږ اورېدلی دی چا د امتیاز غږ اورېدلی دی او چا بیا د مرمیو غږ اورېدلی دی اوس ته په خدای باور وکړه جنگ په کندوز کښې دی زموږ کوچنیان دلته کړېږي که چېرې پوستېس یو ټک وشي دا زموږ کوچنیان په تلتکانو نه راوځي موږ ته وایي بابا یا کاکا یا لالا د کندوز جنگ دلته راغی نو موږ به یې دلته سلا ورکوو خبره داسې ده چې د دغو سره یو کومک په کار دی اصلي دا ناامني چې ده پر اقتصاد چې تاثیر کوي دا هم ناامني ده که په ډوډۍ باندې تاثیر کوي که خوشنت پیدا کوي هم دا ناامني ده خو زموږ یو پیشنهاد و خلکو ته دا دی چې د دغه کسانو سره چې دوی په روحي تکلیف اخته دي د هره طریقه چې اخته دي د دوی سره یو بیا دروارم کومک وشي او د دوی لاسنیوی وشي او ساروان سه وخت موټې نه نیسم یو پیشنهاد مې ورسنیو ته هم دا دی چې دغه کله چې دا بدنونه په وینو لمبېږي دا تلویزیونو کښې دا د بدن غړي دي و خلکو ته نه ښیي خلک ډېر په عذاب دي او د دغه طریقه هم خلک په روحي تکلیفو ډېر اخته کېږي
بله ډېره زیاته مننه او دا کار واقعا هم په نوره دنیا کښې منع دی څوک اجازه نه لري خصوصا رسنۍ چې په مړي وښیي او یا خصوصا زخمیان وښیي چې په بد حالت کښې وي یا وینه وښیي اکثرا وینه نه ښیي لیکن متاسفانه زموږ په هېواد کښې ځینې رسنۍ دغه اصول نه رعایتوي
و یک چیز دیگه هم از سارون صاحب که در رسانه ها بدون شک بعضی هایشان در گزارش های خود به این میپردازند و یک در پهلوی تمام چیزهای مثبت که شبکه های اجتماعی دارن امی که این تصاویر خیلی زننده هست بعضی هایی را نشر می کنند از طریق صفحات شخصی خودتا که خونریزی هست و اجساد افتیده و تکه و پارچه بدن یک انسان افتیده بالاخره امور اگر نشر نکنند پشتون صاحب واقعا پیشنهاد خوب داشتن امیدوار هستیم که شنونده ها و افغان هایی که را مشنوند امی گپ را رعایت بکنند
بله او خلق هم باید کوشش رو که چی وینو گوری در دول اکسونه چی کل وینی نو چوک اخبره وینو مخی چوک نشنیم لی نو دی گوری
بله بریم باش شنونده ما از طریق تلفن بفرمایید سید
برز سلام ادب خدمت شما جاوید نعیمی اسم ساروان و تمامی شنوندگان خوب رادیوی آزادی خالد نیازی از پروان هم رسانده
بفرمایید نیازی سید
تشکر از شما و تشکر از موضوعتان البته ببینید در مورد البته تکالیف همچنان مرضهای روانی در افغانستان البته در کل ما اگر بسنجیم یا بگوییم که در جهان هیچ کشوری نیست که مستثنا از امراض روانی نباشد البته افغانستان هم جز از اون کشورها می باشد البته خوشبختانه که اینجا اگر هر چقدر اگر ما یک طرف مطالعه کنیم و طرف دیگر هم را مطالعه کنیم ببینید اینجا خوشبختانه که مردم افغانستان اکثرا مسلمان هستند یک کشور اسلامی است ببینید اگر در اروپا ما مقایسه کنیم که شبانه می در اروپا تنها در کشور فرانسه و آلمان در شب بیشتر از 2-3 میلیون تابلیت خورده می شود به خاطر چی به خاطر که هم به امراض روانی مبتلا هستند در افغانستان هم اگر ما شما مقایسه کنیم جنگ البته بدبخترین البته عامل بزرگی است که باعث تکالیف روانی می شود دو نوع ما جنگ داریم یکی جنگ های خانوادگی ها است و یکی جنگ های جبهه‌ای به سطح ملی و کلان می باشد باز من بخواد اون جنگ هایی که منظم باشد عیار باشد البته آزایش برای مردم داده باشد البته خطراتی برای مردم پیش نمی شود نسبت به اون جنگ هایی که غیر مترقبه و غیر منظم هستند مانند انتحار است انفجار است چیزهای دیگه حوادث طبیعی باشد خب بازم بر صورت ببین البته عوامل و همچنان اگر عواملش وجود دارد بازم هم میتونه که ما شما کارهایی را انجام بدید که باعث کاهش و حتی از بین بردن امراض روانی شود امروز ببینید بدبختانه که اکثر مردم از البته از دین از اسلام از قرآن فاصله گرفته در حالی که دین مقدس اسلام سراسر شفا است اگر ما شما رجوع به این کار کنید پس ما شما میتونید که امراض روحی و جسمی خود را البته درمان کنید و بر صورت ببینید البته جنگ شما گفتید جنگ
جنگ است، فقر مادی و معنوی است، حوادث غیر منظم و همچنان نمایش اخبار و روزنامه ها مجلاتی هستند که البته خود اینی باعث چی میشد؟ باعث امراض روحی و جسمی برای مردم میشد. بعد که از رسانه ها خصوصا برای البته شما در قبل گفتید که خانم ها نسبت به البته مردها البته بیشتر به این مرض مبتلا هستند، به خاطر که آنها البته برداشتشان نسبت به مردها کم میباشد، از این سبب از زمانی که اخبار را میشنوند، روزنامه ها را میبینند، البته جرایم مختلفه که میبینند، باز هم آنها مجبور هستند که به یک نحوی که البته جسم و محو و مفکوریشان زیر تاثیر برد. و بر صورت البته باز هم امیرای حل همی است، بهترین نقطهش که مردم به طرف قرآن ایمان رجوع کند و این مرض
تشکر نیازی سیف سلامت باشین سلامت باشین تشکر شنونده های ما هستند، سایر شنونده ها هم منتظر ماندند. بفرمایید سیف، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
ډیر زیات مننه نیم صاحب د عبدالقادر تکي سلامونه تاسو ته جناب سروان صاحب ته او ټول قدر مون اوریدم کوڅه صاحب
مهرباني
سلامات توسه مننه تکي صاحب
خوشاله دی جناب سروان صاحب بالکل درواني او روحي تکالیف په افغانستان کې چې ډیر زیات برخه د افغانستان وګوري 50% ډیر زیات برخه ده، بالکل لوی برخه په افغانستان کې نامني اوسني شرایط او د وژنی چاودنی دا هر حالت مننه، بلکې جناب سروان صاحب محترم صاحب خپل د رواني تکلیف سره مخامخ ماغه ده د دې شنواله په خما یو وخت داسې حادثه یو پټاو په سترګو ولې ځلې وړې مې ولیدله، بیا د هغه رئیس ما ته تکلیف راولې دي، ماښام یو چکر ولې بازار سره وتلی او د زابل په ښار کې یو غټ ټیلر موټر او یو کورلا سره ټکر شو، یعنې په لسمې پرې کې زما زړه ودرېدې په ډېر بد حالت کې شوم، خو بیا هم د زړه قرار نه و چې ایمان راته دام یو مسلمان دی راسه یو همکاري ورسره وکړه، بیا ما شخص ډېره کورلا خراب شوه، بیا مو د موټر څخه راویست ډېر سخت ټپي و، مخصن مې خوب هم نه دی کړی چې داسې مشکلات سره زه په خپله مخامخ یم، د علاج لپاره نیم کار کړی دی، بلکې په افغانستان کې زموږ ښځینه برخه بالکل ما یې لویه برخه نامي وبللې، هم موږ په کورنۍ کې تاوتریخوالی لرو، جناب عصمت سروان صاحب ځینې داسې کورنۍ لرو چې خپلې لورګانې مثلا په بدیو کې ورکړي، دوې کورنۍ دي سختې بدۍ سره لري، یو د بل د سر دښمنان دي، قصاد چې اخلي وایي په هغه کور کې زه دا سړی مړ کوم ځکه زما سره بدي لري، نو په دې خاطر باندې دغه نجلۍ بیا په بدو کې ورکړي، یا په کورنۍ کې ښځینه تاوتریخوالی یو د بل څخه کرکه او نفرت عام په زابل کې داسې حادثې لرم چې خپل ځان ته ښځو ور راچولی دي، دا هغه څه دي، کورنۍ تاوتریخوالی یوې خواته، په افغانستان کې نامنۍ بلې خواته، او دغه موجوده حالت بلې خواته. زه هیله من یم چې په دغه برخه کې دولت اتحاد عامه خپل همکاري وشي، د افغانستان ملت یې همکاري وشي، بلکې ټولنیز رسنۍ لرو ځینې داسې تصاویر جنگ په میدان کې مثلا هغه وخت یو حادثه یې هغه تصاویر عکسونه اخلي ټولنیز رسنۍ ته پورته کړي، د افغانستان ډېره زیاته برخه نن په ټولنیز رسنۍ فیسبوک باندې اخته ده، نو دا تکاري چې د افغانستان مظلوم ولس په ډېرو سختو مشکلاتو کې دی، دا د هر افغان مسؤلیت دی په اوسنیو شرایطو کې خپل مسؤلیت په دغه افغاني ټولنه کې ترسره کوو. جناب سروان صاحب
ډېره زیاته مننه کوروان نیمې صاحب د خوښه یو مر پیغامونه بم ولولو ځکه چې پیغامونم راغلی دی چې
خیلی زیات هستن
پیغام خوب بدی
نشه. چند پیامی که شنونده های ما فرستادن اونا رو به خانش بگیریم. یکی هم محمد محسن از ولایت تخار ولسوالی در قد نوشته که در مناطقی که گفتن اینا سکونت دارن، اطفال که از سن 10 ساله اتا پایین تر هستن بیشتر به مشکلات روانی مبتلا هستن، علتش هم نبودن امنیت و همچنان صدای مرمی و فیر سلاح‌های ثقیل است. عبدالستار آخوندزاده در پیام خود از ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس نوشته کرده که مرضی روانی بیشتر علتش جنگ و فقر است. گفتن از 100% 80% مردم افغانستان به این بیماری ها گرفتار هستند. وزارت صحت عامه افغانستان البته شخصی وزیر میگه که بیش از 50% از افغان ها به می بیماری ها مبتلاند.
عبدالغفار تقوا لسپین بولدک سخلی که وی زموش پا سیمکی روانی مریسی شته که کار پیدا نشو دامرز به نور هم زیاد شید. شاهدالله زلان لکنر لیکلی وی پا افغانستان که جنگ نامنی کورنه تاو ترخوالای او اقتصادی ستونزی در روانی ستونزی اصلی عوامل گنل کده شید. در دی ترسنگ در دماغی انزایمونو تغییر و همدارنگ در بریشنایی وسایل و طولنیز و رسنه و بی حد کارول هم حق عوامل ده چی روانی ستونزی را ولارولی شید. د فیسبوک او نور انټرنیټي شبکو کارولو یادونه هم کړې ده، وای ما ته په خپل رواني ستونزې پیدا کړې دي. بریدمل عابد افغان زابل شینکی ولسوالۍ څخه لیکي وای رواني ناروغي د جنگ او بیکاری څخه پیدا کیږي. حاجی شمس الحق د هلمند لسنګین ولسوالۍ څخه لیکلي دي افغانان ډېر په رواني ناروغي اخته دي، خصوصا هغه خلک چې په صحراو کې اوسي. شیر احمد لزابل لیکلی دی چې رواني ناروغي یو علت د درنو وسلو استعمالول دي. او یو بل اوریدونکي چې نومینه دی لیکلی پښتنه کړی دی چې د رواني ناروغي علت چې دی نشانی څه دی باید یو ډاکټر دوی ته جواب وایي.
بدون شک ډاکترها در این مورد بیشتر میتونن معلومات بدن و اگر شما فکر میکنین از دیگرا کم کنارگیری میکنین، یعنی میخواین تنها باشین، اگر فکر میکنین وزنتان به صورت دفتن کاهش پیدا میکنه، همچنان اگر بدون کدام دلیل میخواین شما جنگ بکنین، پرخاشگری بکنین با کسی، در این حالت ها باید به دکتر مراجعه بکنین تا براتون بگوید که شما تکلیف یا بیماری روانی دارین یا نه. و همچنان اگر غمگینی و دلتنگی دائمی دارین، اگر بله نفستان گاه بند میآید یا ای که خیلی شما خود را در یک فضای غیر احساس میکنین، این البته چیزهایی است که بعض دکتران نوشتن در این باره. میتونین شما در اگر چنین علائم را در وجودتون میبینین به یک دکتر فورا مراجعه بکنین تا در صورتی که شما بیماری روانی داشته باشین براتون ادویه لازم تجویز بکنه و شما از مشکل بیرون شوین.
نمی سه بیو بل نقشه هم داده چی وای که توکل هیچ سر علاقه نلری، یعنی هیچ شی نه خوشیشی بل ژوند او له هیچ شی خوان نه خلی، دای هم بل نقشه ده. البته ډاکټران وایي چې ممکن ډیر خلک په دې ناروغي اخته، ډیر خلک اصلا په ځان نه پوهیږي چې دی ناروغ دی. نو مخکې زموږ اوریدونکي نیازی صاحب ویل چې په فرانسه کې دومره ګولۍ استعمالیږي، څومره میلیونه هره شپه، هغه علت هم دا ده چې هلته خلک یو څه ژر په دې پوهیږي چې دا ناروغي لري. لیکن زموږ په وطنونو کې ډیر خلک بیخی عمری تر اخیره پورې خبرم نشی چې دوی دا ناروغي لرله او کینه لرله. نو ځکه هم ګولۍ نه خوري، ګولۍ هم ډیر شکار نه دی، خو بهتره ده چې په طبیعي ډول څوک شسی. وروسته بیا هم اوریدونکو ته چې د ټلیفون لاري لرو،
بفرمایئ. سب رادیو آزادی است.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام صاحب، سلام نو ګران کارت.
سلام مهربانی.
بربادی لوری چزی خواب زوانان و فتوحات کول او سنی زوانان دخل حواد هم شاتل نمونش باید مسئولیتنا پزای
سلامت باشی. مننه. کردی ودان بل اوریدون که لرو جان معرفی کی
بفرمایید. سب میره بانی کن بله
میره بانی کنی سب
سلام سلامت
سلامت
میره بانی سب بفرمایید. سب
متاسفانه چه تلفنی قطع شو، خیر دوباره کوشش وکی گوندی نوبت در ورسیشی کنی اسمس را واسطه وی اتسا و اتلاس شمیره زموشده. بلا رویدون که لروزان معرفی که
بفرمایید. سب رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام علیکم.
سلامت و سی مهربانی.
من نام سروان سیب افغانستان وکن یو هیواد داسی فا که پاکر او بیوزی دوم را فرمختل دوا، یعنی وکن سی نمائی نجات سیبونه فا روانی تکلیب بانی اختصوه ده، یعنی دوان در طول افغانستان دو وادوالو ما در حلاو در خیش دسی، یعنی دی خو چوک پا روانی تکلیب بانی اختدیم نو آغاز دین کوول شي اته دې متوسط دي چې دلته دې ته نشي چې منګا دا تکلیف باندې اخته نو افغانستان کې دا نو فکر سره ګور ټول کسان تر واني تکلیف باندې اخته په ذهني تکلیف باندې، یعنی چې وګورئ کې دې شي نه شي، یعنی هغه کامل څه کې جوړي اوس کوم نو تاسو ځوانان ګورو اته دې ته دا سره کوم باندې راوځي هم دې ګور تر واني تکلیف باندې اخته دې ګور یو دې چا یو لاس به جای حرکت کی غم ګور تر واني تکلیف باندې اخته ده منو تاسو چې چا تر واني تکلیف اخته نشي لای شي هغه یعنی کار نشي ولري شي، یعنی هغه غټ غټ خطا کانی اشتباه کانی چې هغه خو بیا یعنی یا مثلا هغه شي نو خو بیا
هغه د چا خبرې د صفر حالات ته رسېدلې بس مونږ تاسو شروع له دې نه وکړو چې مونږ تاسې هغه یو نفر له اوله نه رواني تکلیف پسې ورته پیدا کېږي نو بس مونږ تاسو لږ دې نه را شروع کړو داسې یو څوک چې د لیونتوب حالات ته رسېږي نو هغه بیا چا خبره خبرې ته رسېدلې او بیا هم زما هیله د کورنۍ د رسنیو نه دغه داسې یعنی دغه کوم تصویرونه په کې چاپېږي یعنی د خراب شو تصویرونه اول خو څه خبره دا ده چې دوی نشر نه کوي بیا هم افغانستان کې قانون نه مراعتېږي بیا نو ما هیله دغه راتي شي دوی دې ګوري نه نو ډډه دې له کتنې نه وکړي نور مو واخلي
سلامت
سروان صاحب پیام های هم داریم از شنونده های ما. نثار احمد از کابل نوشته کرده که خودم به امراض اضطراب دچار هستم، علتش نبود امنیت و مشکلات اقتصادی است. شنونده ما زاهد از ولایت خوست نوشته کرده که علت بیماری روانی، جنگ، ظلم، بی‌عدالتی، بیکاری، وضعیت بد اقتصادی و گفتن سایر مشکلات است، اما برجسته می چند مورد گفتن.
او د هلمند ولایت څخه محمد قاسم ځواک لیکي و افغانستان د رواني ناروغي ډیروالی په د وسلو کارولو په وجه ده. محمد ابراهیم هلالزی د بارغیس څخه لیکلي افغانان اکثره د نیستۍ له لاسه په دغه ناروغي اخته دي. خود افغانستان ډاکټران بیا د ډیرو فیسونو له لاسه د عیني پیغام بیا هم تکرار کړی دی. جنو نور اوریدونکو مثلا زیاولا لغزنی څخه لیکلی دی چې په دغه ولایت کې ډیر خلک په رواني ناروغیو اخته دي. د ټلیفون له لارې مو اوریدونکو لرو.
مهرباني صاحب بفرمایئ.
شروان صاحب او مهرباني صاحب سلامونه.
سلامت اوسئ.
تشکر لطف کوئی که این موضوع بانده منگو تاشید گانجه گانجه یعنی ساعتون و ساعتون بحث و مقایسه کو یا هم دا تاس کنه میگی و زما دا شرواتو چه خیلده دیله دا چه یعنی دا دلوهی نروهی دا زورواتان و دلاس هم خواهد دا پیدا شدی چه زورواتی داره لحظ ملت چه خیلده او یو چې دا ناروغي په ترڅونه راشه چې یو تربور په بل تربور باندې ضرور کیږي یا تربور سره ژوندم دي. دا ناروغي منځ ته راځي دا روحي او رواني ناروغي او د خصومت د قباله فرزان د واکرنګور د نړاو نرمه ترمنځ د کانه چې دوی د مور یا د هلک یا د نجلۍ دام غد خشونت در اوخانه هم روحی مریضی منش دارم زماده مخترم و وطنوالو چه خدایی لده چه دوی باید فکر و دی آینده تزمونده ملک دیر پنامنین که قرار داری او دوی باید خشونت منزه یوشی او تربنی در منزه یوشی او دولت در چهروک چه خمیدهی لده چه زورواتی او زالیمی در منزه یوشی پر
سلامت باشید. خوشحال
شدم. تشکر، سلامت باشین. تعداد زیاد از شنونده های مسرون صاحب همونطور که در پیام ها دیده میشه خان عزیزی هستند که یک دکتر روانی هم در برنامه دعوت میشد و او به پرسش های شنونده ها پاسخ میگفت. البته رادیو آزادی روزهای یک شنبه هر هفته از ساعت 2:30 تا 3:30 برنامه ساعت را داره. بله امروز هم هست و در یکی از همین برنامه ها همکاران ما تلاش خواهند کرد تا یکی دو دکتر متخصص بیماری های روانی را دعوت بکنند تا با پرسش های شنونده ها در مورد همین مشکلات و تکلیف هایی که وجود داره پاسخ بگویند و علت انگیزه هایش برای شنونده ها بگویند و همچنان این که از شنونده تماس میگیرند تا چه حد باید به تداوی در بیماری های روانی ادامه بدند.
در تلفن لاری اوریدون کیل رو زن معرفی که بیا به پیغامون هم بولو.
بفرمایید سید.
سلام علیکم. صدیقی از لوگر صحبت میکنم.
بفرمایید صدیقی سید.
من خودم یک تجربه ایلم بیماری روانی داشتم. من میخواستم همی چیگونه چیزایی را که من تجربه کردیم و چیگونه خودانستم خود درمان بکنم میخواستم این را به شما عرض بکنم.
بله بفرمان سب.
من زمانی که بیماری روانی داشتم چند خیلی مایوس بودم. یک چیز به من مایه امید، عنصر و عوامل امید به خود پیدا نمی‌کردم که چگونه من دقل زندگی بکنم. یک قضیه خیلی تیره و تار تاریک به مقابل چشم کشانده شده بود که هیچ من دلیل نمی‌دیدم، هیچ من نشانه از امید نمی‌دیدم، هیچ چیز واقعا پیدا نمی‌کردم که من واقعا به من امیدواری بسر و من آرزو بود که من به زندگی خود ادامه بدم. ما زمانی که با پیش روان پزشک چیز رفت و موجا باز بعضی چیز توکه های رو کرد با ما دارو تجویز کرد، بعد از او خوب من بعد راهکارها و روش های همی جو درمانی یا فضا درمانی رو گرفتم، خودم گرفتم خوب در جایی که آب خواب شار میرفت میرفتم شعشه رو رو میشنیدم، در باخ ها میرفتم چهچه پرندگان میشنیدم، به قرآن مراجعه میکردم، بیشتر وقت های خود از صرف عبادت و اطاعت خداوند میکردم. همی راه کارها رو پیش گرفتم، الحمدلله خوب وضع ما بهتر شد، برای ما بیشتر روزنه و دریچه امید بیشتر باشد و توانستم حداقل از شدت اون بیماری روانی یا اون اختلالات خیلی بزرگ روانی ما خود مدقل کاهش بتونم به خود یک روزنه امید دریچه امید باز بکنم. الحمدلله خیلی به زندگی خود امیدوار هستم، خیلی کامیابی ها و موفقیت های خیلی مزید در نصیب شد. حالا یک راهکار بسیار روشن در تیج گفتم میتونم خودم به شکل خیلی خود مختارانه به شکل متکی به کارهای خودت به پیش میبرم و موفقیت های خیلی بزرگ نصیب شد.
تشکر میکنم سیر خیصه باز شما
لشمرغه چه صحت مو پیدا کرده نور و دوستانو تا هم در صحت و روختیا هیلک و خوصان دی روانی ناروغی پخاطر دی صحت هیله ورطل رو دی خبرونو وقت را غیل خبرونو روستا ببیا هم پا دیارستاسو نظرونو وارو
بله تشکر میکنیم از تمام شنوده هایی که تا حالا